سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. له دې شپې د ازادۍ راډیو خبرونې په 19، 21 او 25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې او ساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبرو. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د نورستان ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ د ځنګله او څړځای پر سر له پرون ماسپښین راهیسې جګړه پیل شوې چې دواړو لورو ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. له سیمې پر رسېدلو راپورونو کې ویل کېږي چې د کلیګل او ارانس قومونو ترمنځ جګړه روانه ده او دواړه خواوې پر یو بل د درنو وسلو ډزې کوي. ویل کېږي چې د شپې تر ناوخته پورې دوه تنه په دې جګړه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. تر اوسه امنیتي چارواکو د دې جګړې په اړه څه نه دي ویلي، خو خلک وایي چې پولیس د جګړې ساحې ته رسېدلي، مګر په جګړه کې د ښکېلو وسلوالو شمېر زیات دی او ورغلي پولیس یې د کنټرول وس نه لري. د افغانستان لومړنی ترانزیتي ریل ګاډی له 40 ورځو وروسته ترکیه ته رسیدلی. د ایران اسنا دولتي اژانس پرون خبر ورکړ چې د افغانستان په سوداګریزو توکو بار د ریل د ایران د روزنک له لارې تللی و. د ترانزیت ریل شاوخوا میاشت مخکې ایران ته ورسید، خو هلته په نامعلومو دلایلو څو ځایه وځنډول شو. دا ریل چې د افغانستان شاوخوا 1000 ټنه کانی دبرې پکې باردی پرون د ترکیې سرحدي ښار وان ته ورسید. د طالبانو د حکومت د اوسپنې پټلۍ ادارې او د سوداګرۍ وزارت ویلي دي چې ترکیې ته د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره د هرات خواف د اوسپنې له پټلۍ څخه کار اخلي. د دې پټلۍ د رغونې څلورم فاز څو ورځې مخکې په هرات کې پیل شو. د غزې د تړانګې د رفاه ښار اوسیدونکي خبر ورکوي چې په سیمه کې د اسرایلي ځواکونو د عملیاتو له پراخېدو سره هلته جګړو زور اخیستی دی. اسرایل وایي د رفاه په ختیځ کې د مصر سرحد ته نږدې محدود پوځي عملیات کوي، خو امریکا او د اسرایل نورو متحدانو په رفاه کې د لوی کچې پوځي عملیاتو په اړه خبرداری ورکړی. د عیني شاهدانو، د بیړنۍ خدماتو د کارکوونکو او روغتیایي چارواکو په وینا، د رفاه په لویدیځ کې د اسرایلو د تیرې شپې په توغندوي او هوایي حملو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. د حملې په هغو سیمو کې شوي دي چې د تیرې یکشنبې په ورځ د بې ځایه شویو فلسطیني کډوالو پر یوه کمپ له برید وروسته د اور لګېدو په پیښه کې 45 کسان ووژل شول. یوټیوب د دې ټولنیزې شبکې له مقرراتو د سرغړونې له کبله د ایران د بهرنیو چارو د وزارت رسمي چینل بند کړی دی. ایرنا دولتي خبری اژانس پرون خبر ورکړ چې یوټیوب دا اقدام څه موده وروسته له هغه وکړ چې د بهرنیو چارو د وزارت پر یوټیوب چینل د مقاومت د فلسطین لپاره یوازینی انتخاب تر سرلیک لاندې په انګلیسي ژبه یوه ویډیو خپره شوه. ایران د خپلو اعلانونو او خبرونو لپاره له یوټیوب څخه داسې مهال کار اخلي چې دا پلاتفورم په ایران کې فلتر شوی او خلک یې د کارولو حق نه لري. له دې مخکې میټا شرکت چې د انستاګرام او فیسبوک خاوند دی، په دې ټولنیزو شبکو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د لوی مشر آیت الله علي خامنهای رسمي اکاونټونه بلاک کړي وو. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د عمان د کرکټ له ملي لوبډلې سره تمریني لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت شپې په 9:30 د ترینیداد او توباګو په کوینز پارک اوول کرکټ لوبغالي کې په پام کې ده. د هیواد د کرکټ ملي لوبډله به په خپله دوهمه تمریناتي لوبه کې د جمعې په شپه د سکاټلند له لوبډلې سره په همدې لوبغالي کې مخامخ شي. افغانستان د شل اووریز نړیوال جام په سی ګروپ کې له نیوزیلند، وست انډیز، پاپوا نیو ګینی او یوګاندا سره یو ځای دی. په سګنی نړیوال جام کې به د افغانستان لومړۍ لوبه د جون په 4 د کابل په وخت د سهار په 5:00 د یوګاندا د کرکټ له ملي لوبډلې سره وي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبریږي. د روسیې ولسمشر د طالبانو له حکومت سره د اړیکو جوړېدو ته لیوالتیا ښودلې. په یو راپور کې به واورئ چې له دې کار څخه د روسیې هدف څه دی.
روسیه احساس کوي چې له نږدې څخه باید طالبان سره کار کوي چې داعش په افغانستان کې خونسا کوي. دا حیاتي مسله ده روسیه لپاره.
په نورستان ولایت کې د دوو قبیلو ترمنځ خونړۍ جګړه.
کم لفظی شخړه شوې ده یارانس چوپانان او دوی ترمنز همدغه ورسته جنگ شوې ده. جنگ کې دوه کسان د قلیغل ځوانانو مشوې دي او یارانس د خلکو نو یو کس زخمی دی.
د وروستیو سیلابونو ځپل شوي کورنۍ وایي چې لا هم مرستو ته اړتیا لري. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهم نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ.
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لومړی موضوع ته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ونیسي او له دې هیواد سره اړیکې جوړ کړي. یوه ورځ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم د روسیې له تور لیست څخه د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړه. د دې راپور تر چمتو کېدو پورې د طالبانو حکومت د روسیې د ولسمشر د دې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. مسکو ولې د طالبانو له حکومت سره ژورو اړیکو ته لیوالتیا ښودلې؟ په دې اړه جزئیات د صفي الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سېشنبې په ورځ په یو بیان کې د افغانستان لرلید ته د پاملرنې په اهمیت او ورسره د اړیکو په جوړولو ټینګار کړی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ولادیمیر پوتین په افغانستان کې د یوې قانوني مرجع په توګه د طالبانو د رسمیت پیژندلو او د ترهګرو ډلو له لیسته د هغوی د ایستلو په اړه ویلي چې مسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي. تر دې یوه ورځ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم له تور لیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړه. لاوروف د یکشنبې په ورځ طالبان افغانستان کې اصلي ځواک بللی او ویلي دي دا ممکنه ده مسکو طالبان د هغو ډلو له لیست وباسي چې بندیزونه یې پرې لګولي. طالبان له 2003 کال راهیسې په روسیه کې د منع شوو ترهګرو ډلو په لیست کې دي. ولې مسکو په دې وروستیو کې له طالبانو سره ژورو اړیکو ته لیواله دی؟ په سویس کې میشت افغان سیاسي کارپوه ډاکټر طارق فرادی یې په اړه وایي.
روسیه له ضرورت له امله طالبان ته نژدې کېږي. دلیل هم دا ده چې مسکو تالار کې چې حمله وشو داعشیان پاکستانی داعشیان امکان لري چې افغانستان نه ترکیه ته تللی وي او ترکیه نه مسکو ته. په هر صورت روسیه احساس کوي چې له نژدې څخه باید طالبان سره کار کوي چې داعش په افغانستان کې خونسا کوي. دا حیاتي مسله ده روسیه لپاره او د نژدې کېدو یا په رسمیت پیژندنو په عوض کې له طالبان استخباراتي برخواستونه هم امکان لري چې وکوي.
د 2022 کال د فبروري په 23 پر اوکراین له غیر مواجه یرغل وروسته روسیه د نړیوالې ټولنې له بندیزونو سره مخ شوه او له غربي هیوادونو سره د مسکو اړیکې له سختو کړکیچونو سره مل وي. د افغانستان د منځنۍ کرښې د ګوند مشر یحیی چاوش چې په سیمه کې د مسکو سیاستونه له نږدې څاري وایي
په هر اندازه چې د روسیه او امریکا مناسبه خراب کیږي ترنګل کیږي په همدې کچه روسیه علاقمند دي چې د نړۍ ملکونو خپل روابط ټینګ کړي. په همداشان د افغانستان سره دا مناسبات ډیر ارزښمند دي روسیې ته او روسیه غواړي چې دا مناسبات ټینګ کړي. دا په دې معنا دي ګام په ګام غواړي چې د افغانستان د پیژندګلوي پیژندتوب مسله هم ترمنځ کړي.
د 2023 کال په اګست کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د روسیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو روسیه د هغو هیوادونو په ډله کې ده چې په مسکو کې د افغانستان سفارت د طالبانو استازي ته سپارلی او خپل سفارت یې په کابل کې فعال ساتلی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د نورستان ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ د ځنګله او سرځای پر سر پرون ماسپښین جګړه پیل شوه چې ځاني او مالی زیانونه یې اړولي دي. له سیمې پر رسېدلو راپورونو کې ویل شوي چې جګړه روانه ده او دواړو لورو پر یو بل د درنو وسلو ډزې کړي. جګړه کلایګل او ارانس قومونو ترمنځ پیل شوې او ویل کېږي چې بیګا د شپې تر ناوخته پورې روانه وه او دوه تنه پکې وژل شوي او یو بل ټپي دی. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
د نورستان په زیاتو سیمو کې د اوړي په موسم کې چوپانان خپل څاروي لري پرتو او یې خو سیمو ته وړي چې ډېری وختونه د څړځایونو او ځنګل پر سر د خلکو ترمنځ شخړې او جګړې رامنځته کیږي. اوس تازه د وانتویګل ولسوالۍ د ارنس او کلایګل قومونو ترمنځ د سه شنبې ورځې ماسپخین څخه جګړه پیل شوې چې د ځایي اوسیدونکو په وینا د شپې تر ناوخته یې دوام درلود او دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله اوښتی ده. د نورستان دوه تنو اوسیدونکو شمس الرحمن او خالد افغان د جګړې پیل کېدو لاملونو او خلکو ته د اوښتي مرګ ژوبلې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کلګل کم ځوانان تلو د ناغې په خاطر موږ هلته چې دغه پسرلی کېږي او د سرحده ساتلو په خاطر دوی ځوانان ګماري هغوی ته ناغچیان ورته وایي. دوی تلو هلته هغه ساحې ته کوم لفظي شخړه شوې د ارنس چوپانانو او دوی ترمنځ همدغه وروسته جنګ شوې. دغه جنګ کې دوه کسان د کلګل ځوانانو ته تکړه ځوانان دي لګېدلي دي، هغوی مړ شوي دي او ارنس د خلکو نه یو کس زخمي دی. هغه وروسته بیا کلي خلک خبرېږي د کلایګل نه بیا خلک ورځي بیا جنگ شروع کیږي. هلته بیا خوشبختانه بیا څوک تلفات نه لري.
د نورستان ولایت وانت وایګل ولسوالۍ مربوطه ارنس او کلیګل کلی خلکو ترمنځ د مالچر ځای لپاره په جنگ شوی دی. په دې جنگ کې دوه کسان شهیدان شوي دي. کلیګل کلی اوسیدونکي دوه کسان د ارنس کلی زخمیان دي. اوس مهال د نورستان ولایت امنیتي ځواکونه هلته رسېدلي، جنگ یې مهار کړی.
د دوی په وینا چې دواړو خواوو پر یو بل د درنو وسلو ډزې هم کړې چې په نتیجه کې د چوپانانو او څارویو د شپې تیرولو کوټې او څاروي پکې له منځه تللي دي. ځایي اوسیدونکي وایي که څه هم چې د شپې جګړه غلې شوې خو د دواړو لوریو څخه په سلګونو وسلوال کسان راجمع شوي او باید چې د جګړې بیا پیل کېدو د مخنیوي او منځګړیتوب لپاره سیمې ته نور ځواکونه او د شاوخوا کلیو قومي مشران لاړ شي. بیا هم شمس الرحمن
د ارس ډېر نفوس کلی ده، هغه ځاینه هم خلک راوتلي دي او دېخوا کلیګل خلک هم تللي دي. حکم چې ولسوالۍ نه نظامي خلک تللي دي، هغوی تعداد کم دی چې دلته اردو هم رسیدګي وکړي شي که نور ځواکونه هم لاړ شي. دغلته نور کلي ولسونه هم باید منځګړتوب وکړي چې دغسې د خلک منځګړتوب ونه کړي. دا یو لوی فاجعه سره مخامخ شي.
تر اوسه امنیتي ادارو د یادې نښتې په اړه څه نه دي ویلي. په تیرو کلونو کې په ختیځ، مرکزی او لویدیځ نورستان کې د تورته د قومونو، کلیو او کورنیو ترمنځ د ځنګل، اوبو او څړځایونو پر سر جګړې شوې، یو بل ته مرګ ژوبله اړولې، د یو بل کورونه سوځولي او په یادو قومي نښتو کې د نښترو، ځنغوزیو او نور شنه ځنګلونه هم په یورو بدل شوي دي.
د ازادۍ راډیو خپرونې په 19، 21 او 25 متره لنډو څپو اوري چې په دې څپو د ازادۍ راډیو خپرونې د مخام تر شپږو بجو پورې دوام کوي. د مخام په شپږو بجو زموږ خپرونې په 12:06 منځنۍ څپه پیلېږي چې بیا د سهار تر شپږو بجو په دې څپو دوام کوي. یعنې د سهار له شپږو د مخام تر شپږو په لنډو څپو او د مخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنیو څپو د ازادۍ راډیو خپرونې اوریدای شي. ورځو نورو مطالبو ته. د طالبانو حکومت په میدان وردګو ولایت کې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د پرانیستو خبر ورکوي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر سوداګرې مېرمنې د خپلو کاري ستونزو له کبله شکایتونه کوي. دوی د پیر او پلور د بازار نشتون او د خپلو تولیداتو لپاره د صادراتو د فرصتونو له نشتوالي څخه شکایتونه کوي. فیروزه عزیزي د موضوع نور جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د دوشنبې په ورځ په میدان وردګو ولایت کې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د پرانیستلو خبره کړې، د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر سوداګرې ښځې وایي کاروبار یې کمرنګه او د تولیداتو لپاره یې د صادراتو زمینه برابره نه ده. د میدان وردګو ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مدیره پلاوي غړې لیلما امرخیل وایي دوی دا خونه ځکه جوړه کړې چې د سوداګرو ښځو ستونزو ته پکې رسېدنه وسي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
موږ غواړو چې دوی سره هم کومکونه وسي، هم په زمینه د کار کې فعالیت کې دوی سره مرستې وسي، او دوی شناسایی سي، دوی باید عضویت اتاق ولري او دوی جواز واخلي رسمي کار وکړي فعالیت وکړي.
خو یو شمېر سوداګرې ښځې وایي چې د پخوا په پرتله یې کاروبار کمرنګه سوی دی. له دې ډلې د میدان وردګو ولایت اوسیدونکې انیسې ازادي راډیو ته وویل
زمون کارونه څنګه مخ کې دي؟ تیر کال یو څه وو چې دوبۍ ته مو صادرات درلودل، او سږ کال په دې برخه کې تر اوسه څه نه لرو.
یو شمېر نورې سوداګرۍ ښځې هم د صادراتو لپاره د زمینی نشتوالی د دوی د کار پر وړاندې د خنډونو یو لامل بولي. په کابل کې د لاسي صنایعو یو سوداګره خدیجه وایي
بازار کافي نیست، خرید و فروش نیست، پول نیست، په کافي اندازه بازار نشته، پلور پیر نشته، پیسې نشته. په هغې کچه چې مخکې به پلور او پیر کېده
له دې جلی ښځو غونچه ګله چې په هرات ولایت کې د شاتو د تولید په برخه کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه که بازارها خراب شد، پول از بین مردم گم شد.
لبنه مرغه چې بازارونه خراب شول، په خلکو پیسې ورکه شوې. زموږ عمومي ستونزه دا ده چې لبنه مرغه بازار نه لرو. مخکې نندارتونونه ډېر وه، کولای مو شول چې نندارتونونو کې ګډون وکړو او خپل محصولات وپلورو.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن د سې شنبې په ورځ د مې میاستې په 28مه نیټه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په ننګرهار ولایت کې سوداګرو ښځو د دې ادارې له ځانګړې استازې الیسن داودیان سره کتلي او د ښځو په رهبرۍ د سوداګرۍ او بازارونو ته یې د لاسرسي لپاره د مالي او تخنیکي ملاتړ غوښتنه کړې ده. د سوداګرو ښځو پر وړاندې د ستا ننګونو د حل په اړه مو د طالبانو حکومت چې د ښځو پر فعالیت او کارې سخت بندیزونه لګولي د دوی د سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد وپوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دوشنبې په ورځ په میدان وردګو کې د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ د ریاست د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت د اصولو پر بنسټ ښځو ته د سوداګرۍ اسانتیاوو په برابرولو ژمن دی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د حمل میاستې په پای کې په یو راپور کې ویلي و چې د سوداګرو ښځو فعالیتونو د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې دغه ښځو ته د کار زمینه برابره کړې، خو د بازار او پانګې د نشتوالي په ګډون له ګڼو ننګونو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
رسراو سي قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو د منځني ختیځ پر لور. د اسرایلو د پاوز ټانکونه پرون د رفح ښار مرکز ته ننوتل. د راپورونو له مخې د دوشنبه ورځې په مخام او پرون اسرایلی ټانکونو او جنگی جټ الوتکو یو شمیر سیمې هم وشتلې دي چې مرګ ژوبله یې اړولې ده. اسرایل وایي چې په رفح کې د حماس ډلې وروستي سنګرونه په نښه کوي. د موضوع نور تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د نړۍ له پرله پسې غوښتنو سره سره چې اسرائیل باید په رفح ښار کې خپل عملیات ودروي، د سې شنبې په ورځ اسرائیلي ټانکونه د رفح مرکز ته ورسېدل او ځینې سیمې هم په نښه کړلې. د سیمې خلکو رویټرز او د جرمني خبري اژانسونو ته ویلي چې اسرائیلي ټانکونه د غزې تاړنګې په جنوب کې د رفح ښار مرکز ته ننوتل. اسرائیلو لا رسما د رفح مرکز ته د خپلو پوځیانو د ننوتلو په اړه څه نه دي ویلي، خو د سیمې اوسیدونکو ویلي چې دوی د اسرائیل ټانکونه د رفح ښار په مرکز کې ال اودا جماعت ته نږدې لیدلی دي. رفح ښار ته په داخلېدو سره د بشري ناورین د رامنځته کېدو په اړه د نړیوالو خبرداریو سره سره اسرائیل شاوخوا دوی اونۍ وړاندې له مصر سره په دغه سرحدي سیمه کې پوځي عملیات پیل کړل. رویټرز اژانس دا هم وایي چې اسرائیلي ټانکونو او جنگیالیو د دوشنبې پر ماښام او د سې شنبې په ورځ په رفح ښار کې پر ځینو هدفونو بریدونه کړي دي. اسرائیل په رفح کې د یکشنبې په شپه د کډوالو پر کمپ په برید سره لږ تر لږه 45 کسان ووژل او سلګونه نور ژوبل کړل. دغه برید کلکې نیوکې وپارولې او اروپایي ټولنې، عربي نړۍ او ملګرو ملتونو په کلکه وغندلې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ویلي په غزه کې هیڅ خوندي ځای نه دی پاتې او دا وحشت د ده په وینا باید ودرول سي. د یک شنبه شپې تر بریدونو وروسته چې نیوکې هم وپارولې، د دوشنبه په شپه هم د اسرائیل په بریدونو کې د حماس افراطي ډلې د روغتیایي چارواکو په وینا شپاړس فلسطینیان په هوایي بریدونو کې وژل سوي دي. ملګري ملتونه وایي په رافا ښار کې د اسرائیل پاوز د مځکنیو عملیاتو له پیل راهیسې شاوخوا 1,000,000 کسان له دې ښاره تښتېدلي دي. د دغو بریدونو په غبرګون کې هسپانیا، آیرلند او ناروې اعلان وکړ چې د فلسطین خپلواک دولت به په رسمیت وپیژني. هسپانیا د سه شنبې په ورځ دغه ژمنه پوره کړه. اسرائیل له دې تګلارې سره سخت مخالفت ښوولې او وایي چې دا کار به د یوه ترهګریز دولت د رامنځته کېدو سبب سي. د تیر میلادي کال د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل باندې د حماس د سختریزې ډلې د بریدونو په نتیجه کې 1,200 اسرائیلي وګړي ووژل سول او 250 کسان یرغمل سول. اسرائیل وروسته پر غزه پراخ بریدونه پیل کړل. حماس د اروپایي ټولنې او امریکا د تروریستي ډلو په لیست کې دی. د حماس تر ولکې لاندې په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي تر اوسه 16,000 فلسطینیان د اسرائیل په بریدونو کې وژل سوي دي، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړي نه دي.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د نسبتاً سختو بادونو او بارانونو اټکل کړی دی. د ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې ښایي نن او سبا د سالنګ په ګډون د هیواد د جنوبي، لویدیځو، ختیځو، شمالي او مرکزي ولایتونو په ځینو سیمو کې چټک بادونه ولګیږي او د دې بادونو چټکوالی به په ساعت کې له 80 تر 90 کیلومترو پورې وي. په تیرو څو اونیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې په بیلابیلو سیمو کې سلګونه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه او د استوګنې زرګونه کورونه ویجاړ شول. بغلان له هغو ولایتونو څخه دی چې وروستیو سیلابونو سخت ځپلی دی. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر سیلاب ځپلي کورنۍ وایي چې لا هم سرپنا، خواړه او د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی او همداراز روغتیایي خدماتو ته لاسرسی د دوی لومړنۍ اړتیاوې دي. په عین حال کې اروپایي ټولنې په یو خبر پاڼه کې له وروستیو سیلاب ځپلو سره د 200,000 یورو مرستې په تړه ویلي چې په افغانستان کې وروستیو سیلونو زرګونه کورونه ویجاړ کړي او ډیر خلک یې بې کوره کړي دي. له دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي وو چې د وروستیو سیلابونو د 80,000 قربانیانو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره 14.5 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. عبده سپوږمۍ او په دې اړه نور تفصیل.
سره له دې چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په ځانګړې توګه بغلان، غور او فاریاب کې له ویجاړونکو سیلابونو شاوخوا یوه اونۍ تیریږي، ظاهرا د ځینو سیلاب ځپلو لومړنۍ او بنسټیزې اړتیاوې لا هم نه دي پوره شوي. په دغو ولایتونو کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي چې د وروستیو سیلابونو وروسته یې وضعیت ښه نه دی او بیرنۍ سرپنا، خوراکي توکو او جامو ته اړتیا لري. د بغلان ولایت فلول کلي اوسیدونکی رحمت الله چې ورور یې د وروستیو سیلابونو له امله مړ شوی وایي تر اوسه هر ورځ مرستې ورسیږي خو دوی تر هر څه ډېر سرپنا ته اړتیا لري.
خلک بې کوره دي، په خیمو کې ژوند کوي، هوا ګرمه ده، میاشې او ناروغۍ ډېرې دي. خلک کالي او خوراک ته اړتیا لري، درمل ته اړتیا لري. د اوبو کانالونه باید جوړ شي ځکه د څښاک پاکې اوبه نشته.
د فاریاب د المار ولسوالۍ اوسیدونکي شکیب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغومره مرسته نه ده شوې څومره چې د خلکو اړتیا ده. ډېری خلک د خپلو کورونو د بیا رغولو لپاره نغدو پیسو ته اړتیا لري، سرپنا ته اړتیا لري. همداراز د ولسوالۍ له مرکزه نیولې تر ولایت پورې لارې په بشپړ ډول خرابې شوې. موټر اصلا پرې تګ راتګ نشي کولی. که ناروغان ولرو له ستونزو سره مخ کیږو.
د غور ولایت د درای شیخ ها اوسیدونکی ظریف بیا ادعا کوي چې له دوی سره تر اوسه بنسټیزې او لومړنۍ مرستې نه دي شوې.
خلک اوس نقد او پیسو ته اړتیا لري ځکه ځینې خوراکي توکي چې خلکو ته ویشل شوي تاریخ یې تیر دی او مرسته شوي جامې ټولې لیلامې دي چې د کارولو وړ نه دي. دلته د څښاک اوبه نشته، خلک نشي کولی اول د لیلام جامې پرې مینځي او بیا یې وکاروي.
دغه سیلاب ځپلي له بنسټونو او دولت څخه د مرستې هیله لري څو بیرته خپل عادي ژوند ته ستانه شي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې د دوشنبې په ورځ سیلاب ځپلو ته د 200,000 یورو د مرستې په اړه په یوې اعلامیه کې ویلي چې دغو سیلابونو زرګونه کورونه ویجاړ کړي او ډېر شمېر کسان یې بې کوره کړي دي. یادې ټولنې ویلي چې دا مرسته به د افغانستان په شمالي، لویدیځو او ختیځو ولایتونو کې 80,000 زیانمن شوي کسانو باندې وویشل شي. د اروپایي ټولنې په خبره دا مرستې به د روغتیایي خدمتونو، سرپناه، د ژوند د لومړنیو اړتیاوو لکه کمپلې، د کور او پخلنځي توکي او نغدو مرستو په برخه کې ورکړل شي. د مې میاشتې په پیل کې دغې ټولنې په افغانستان کې د سیلابونو له زیانمنو سره شاوخوا 400,000 یورو مرسته کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP تیره اونۍ په یو راپور کې ویلي وو چې د وروستیو سیلابونو د 80,000 قربانیانو د لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره 14.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د تازه شمیرو له مخې چې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ خپرې شوي، د مې میاشتې له 10 څخه تر 18 نیټې پورې په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله 449 تنه مړه شوي دي او 1,318 نور کسان ټپیان شوي دي. د بغلان، غور او فاریاب په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې له 10,000 څخه زیات کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د روان کال په پیل کې ویلي وو چې سږ کال نږدې 24 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
شیبه وروسته د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي، خو یو وروستی راپور لرو. د کندهار یو شمیر ښاریان د مخابراتي خدماتو له ټیټ کیفیت او لوړو بیو څخه شکایت کوي. د دوی په وینا په هیواد کې د مخابراتي خدمتونو بیه د ګاونډیو هیوادونو پرتله ډیره لوړه ده او د خدمتونو وړاندې کول له معیاري کیفیت څخه برخمن نه دي.
د کندهار شهر اوسیدونکو ګلالۍ مسلم چې د موبایلونو خرڅولو دکان لري وایي ډېری وختونه د مشتریان لخوا رانیول سوي موبایلونه واپس ورته راوړل کیږي، ځکه د هغوی په وینا په سم ډول ټلیفوني اړیکې نه نیسي. د زیاتوي چې په وروستیو کې په کندهار کې ټلیفوني شبکې زیاتې خراب سوي او د ټلیفوني شبکو د کم کیفیت له امله خلق ډیر پستونځ کې دي.
څنګه د شبکو شبکې ډیر خراب دي، زیاتر مشتریان هم راځي د شبکو څخه شکایت کوي، پکې جن هم ګران دي او داسې د کیټي هم ګران دي. اوس دا خو مرکز دی، په مرکز کې اتا کار نه کوي. کله چې ولسوالۍ ته ولاړ شو ولسوالۍ کې درداغه لا کار نه کوي. د شپې هم ستونزي ورسره، د ورځې هم ستونزي، زیرخانه خو بیخي ستونزي. د شبکو د زیاتر مشتریان راځي دغه ستونزې سره مخامخ شي. موږ د حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې د شبکو ته یوه لاره وباسي.
د کندهار یو شمېر نور شاریان وایي پخوا په هیواد کې نامنی د مخابراتي شرکتونو په وړاندې یوه ننګونه وه، خو د اوسني نسبي امن سره سره مخابراتي او انټرنیټي خدمات معیاري نه دي. د دوی په وینا د انټرنیټي کڅوڼو لوړه بیه او د مخابراتي خدمتونو ټیټ کیفیت ورته د منلو نه دي او د طالبانو حکومت باید ژر تر ژره د ستاسو وضعیت د ښه کولو لپاره اقدام وکړي.
انټرنیټي شبکې چې دي یا اړیکې چې دي باید قیمتونه هم ښه شوي او کیفیت یې ښه شوی وای. خو اوس چې موږ ګورو ډیر شاریان ناراضیت ورسره شي او خوشاله نه دي د انټرنیټي شبکو او کوم اړیکې چې دي. نو هیله مو دا ده د انټرنیټي شبکو او د دې ټولو څخه چې دی خپل په کیفیت کې شوالی راولي.
ازمان موبایلان شاته پهلن مشت ټول خبره شبکې د کسره کمزورې دی ولې مشک چیرې په لوړو خونه کې ناس یو هم ټلیفون کار نه کوي. په یو وار نه په دوه درې وار زنګ وهل سره ملګری ته زنګ کیریږي او کچیر خصوصا به موږ زرخانو ته شواس خو به بهخي کار نه کوي.
بلخوا کندهار کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو سرپرست املان ورلانوري د خلکو دغه شکایت په خبرګون کې وایي د مخابراتي خدماتو د شوالي لپاره هڅې روان دي.
کوم مسلې چې پرموږ باندېسته
هغه دا دی چې موږ شبکو والا سره د ټولو سره په تماس کې یو. حاکمې صحیح چې هلته چیرې کار نه کوي، خلک عریضه راوړي، دغه راوړي، هغه دې ته بیا انجینران ځي، دا هغه ساحه بررسي کوي چې مشکل څه شی دی، انتن غواړي که د بلې انتن سره دغه د پوښښ لاندې راتلی شي. نو چار مشکل یې، هغه مشکل انشاءالله پر وخت باندې ځي او پر وخت رسیدګي کوي. د شبکو والا چې چیرې په کوم د ښار په کومه ساحه کې که چیرې موږ ته وښول شي، انشاءالله موږ به هغه مشکل دغه دفع کړو.
تر دې مهاله په ټول هیواد کې څلور خصوصي شرکتونه او یو دولتي شرکت مخابراتي خدمات وړاندې کوي چې د خلکو په وینا یوې هم معیاري کیفیت او مناسب قیمت نه لري.
د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. په موکړې خبرونو ته د نورستان ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ د ځنګله او څړځای پر سر لپرون ماسپښین رئیسي جګړه پیل شوې چې دواړو لورو ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. له سیمې پر رسېدلو راپورونو کې ویل کېږي چې د کلایګل او ارنس قومونو ترمنځ جګړه روانه ده او دواړه خواوې پر یو بل د درنو وسلو ډزې کوي. ویل کېږي چې د شپې تر ناوخته پورې دوه تنه پکې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. تر اوسه امنیتي چارواکو د دې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان لومړنی ترانزیتي ریل ګاډی له څلوېښت ورځو وروسته ترکیې ته ورسېد. د ایران اسنا دولتي اژانس پرون خبر ورکړ چې د افغانستان په سوداګریزو توکو بار دا ریل د ایران د روزنک له لارې تللی و. د ترانزیت ریل شاوخوا یوه میاشت مخکې ایران ته ورسېد، خو هلته په نامعلومو دلایلو څو ځایه وځنډول شو. دا ریل چې د افغانستان شاوخوا یولس سوه ټنه کاني ډبرې پکې بار دي، پرون د ترکیې سرحدي ښار وان ته ورسېد. د غزې د ترانګې د رفا ښار اوسیدونکي خبر ورکوي چې په سیمه کې د اسرایلي ځواکونو د عملیاتو له پراخېدو سره هلته جګړو زور اخیستی. اسرایل وایي د رفا په ختیځ کې د مصر سرحد ته نږدې محدود پوځي عملیات کوي، خو امریکا او د اسرایل نور متحدانو په رفا کې د لویې کچې پوځي عملیاتو په اړه خبرداری ورکړی. د عیني شاهدانو، د بیړنیو خدمتونو د کارکوونکو او روغتیایي چارواکو په وینا، د رفا په لویدیځ کې د اسرایلو د تېرې شپې په توغندوي او هوایي حملو کې لږ تر لږه کسان وژل شوي دي. د حملې په هغو سیمو کې شوي چې د تېرې یکشنبې په ورځ د بې ځایه شویو فلسطیني کډوالو په یوه کمپ له برید وروسته د اور لګېدو په پیښه کې 15 کسان ووژل شول. یوټیوب د دې ټولنیزې شبکې له مقرراتو د سرغړونې په تور د ایران د بهرنیو چارو د وزارت رسمي چینل بند کړی دی. ایرنا دولتي خبری اژانس پرون خبر ورکړ چې یوټیوب دا اقدام څه موده وروسته له هغه وکړ چې د بهرنیو چارو د وزارت پر یوټیوب چینل د مقاومت د فلسطین لپاره یوازینی انتخاب تر سرلیک لاندې په انګلیسي ژبه یو ویډیو خپره شوه. ایران د خپلو اعلانونو او خبرونو لپاره له یوټیوب څخه داسې مهال کار اخلي چې دا پلاتفورم په ایران کې فلټر شوی او خلک د کارولو حق نه لري. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د عمان د کرکټ له ملي لوبډلې سره تمریني لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت شپې په 9:30 بجو د ترینیداد او توباګو په کوینز پارک اوول کرکټ لوبغالي کې په پام کې ده. د هیواد د کرکټ ملي لوبډله به په خپله دوهمه تمریني لوبه کې د جمعې په شپه د سکاټلند له لوبډلې سره مخامخ شي. افغانستان د شل اووریز نړیوال جام په سي ګروپ کې له نیوزیلند، وست انډیز، پاپوا نیو ګینی او یوګاندا سره یو ځای دی. په سګنی نړیوال جام کې به د افغانستان لومړی لوبه د جون په 14 د کابل په وخت د سهار په 5 بجو د یوګاندا د کرکټ له ملي لوبډلې سره وي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د ژوند خوځو په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی.
خزه پیس واجادم غواړي چې میړانه جدا شي کنه او طلاق واخلې تر سوچ یو ډیر غټ مشکل سره مخامخ نشي. د کورنۍ معاملو د خمنېګانې چې دي کنه د سبب نه د طلاق من سره زی او د خزه نشي کولې چې نور برداشت وکړي کنه.
و
و موریدل چې اکثر هغه میرمنې چې دوی له میړه څخه جدا کیږي طلاق اخلي په ژوند کې ستونزې آخري حد ته رسیدلې وي. په داسې حال کې چې طلاق د مجبوریت له وجې وي، بیا هم ولې هغه میرمنې چې دوی له میړه څخه جدا شوي د ځینو کورنیو او ټولنې لخوا ځورول کیږي؟
د خپل شری مسایل نه هم بې خبره دي او کلچر او رواج ته ډېر ارزښت ورکوي. د هغې پر بنا دوی دا مسله په اصطلاح ټینګه نیولې ده، او کومه موضوع چې د دوی د طلاق سبب ګرځي د هغې تر څنګ نه یوازې چې حل کیږي نه، بلکې هغه مسله ورته لا ځواکمنه کیږي، لا ورته قوي کیږي. سرګنۍ کورنۍ پیغور ورکوي چې ته خو طلاق غواړې.
نن امدا موضوع چې روم ملکی هم وکړي. قدر من اکتونکو، د اسلام په دین کې راغلی چې نکاح سنت دی، خو په ژوند کې د غستونزو او لانجو د رامنځته کېدلو پر وخت چې بار بار تکرارېږي او حل یې ناشونی وي، طلاق فرض دی. دیني عالمان وایي چې انسان اشرف مخلوقات دی. په کورنۍ کې آرامه چاپېریال، دوی ته درناوی، د ستونزو پر وخت لاسنیوی د هر وګړي شرعي او قانوني حق دی. خو که چیرې په ګډ ژوند کې د مینې او محبت پر ځای ټوله ورځ لانجې او بلاخره شخړې وي، او دا شخړې د کورنۍ چاپېریال په یو ماتم بدلوي، بیا د حل لاره د ښځې او میړه جدا کېدل دي. رازو دې ته طلاق سره له دې چې په اسلام کې په خاصو شرایطو سره امر شوی دی، ولې په افغاني ټولنه کې بد ګڼل کېږي؟ او هغه میرمنې چې له میړه څخه جدا شوي، دوی د ځینو کورنیو او ټولنې لخوا ولې ځورول کېږي؟ لیکواله سایره شریف په دې اړه وایي:
د طلاق اخیستل په افغانستان کې د ټولو میرمنو لپاره د دې تر څنګه چې یوه شرعي مسله ده، شرعي حق دی چې ښځې ته ورکړی دی. متاسفانه چې زموږ ټولنه لوستې او نالوستې کورنۍ د دې مسلې سره یو ډول حساسیت ښیي، کلتوري مسله ګڼي. یعنی دوی په دې مفکوره دي چې که چیرې د دوی خور لور طلاق واخلي، دا د شرم او د آر او د ننګ خبره ده او د دوی لپاره ډیره سخته تمامیږي. هماغه علت دی چې دوی خپلو میرمنو خزینه قشر دوی اجازه نه ورکوي چې دوی د دې طلاق مسله حتی مطرح هم کړي، او که چیرې مطرح کړی او دا کار وکړو، نو بیا په اول قدم کې خپله کورنۍ، خپل ورور، پلار او مور، حتی دغه نږدې کسان د دې سره قطع روابط کوي، اړیکې ورسره شکوي، په غم او خدای کې نه شریکیږي. نو دا هغه مسله ده چې زموږ ټولنه متاسفانه د خپل شری مسایل نه هم بې خبره دي، او کلچر او رواج ته ډېر ارزښت ورکوي. د هغې پر بنا دوی دا مسله په اصطلاح ټینګه نیولې ده او په ښځو باندې تطبیقیږي.
هغه میرمنې چې په همداسې وضعیت کې شپې ورځې تېرې، د خپل پلار لپاره، د خپل ورور لپاره، تاسې وضعیت سره قم وینې، څومره د دوی ژوند تریخي، رواني اړخه، سیاسي اړخه، کوم وضعیت ته درسي؟
کومه موضوع چې د دوی د طلاق سبب ګرځي، د هغې تر څنګ نه یوازې چې حل کیږي نه، بلکې هغه مسله ورته لا ځواکمنه کیږي، لا ورته قوي کیږي. که چې په اول کې اتمن ښځه د تاوتریخوالي، د خشونت او د کومې مسلې په نتیجه کې دا غواړي چې طلاق واخلي، سره د دې نه چې هغه مسله نه حل کیږي، بلکې لا ورته شدیده کیږي. په دې معنا چې هماغه د خسرګنۍ کورنۍ هر لحظه پیغور ورکوي چې ته خو طلاق غواړې، یا مثلا میړه لا ورسره خپله رویه شدیده کوي، کورنۍ خواښي، سخر او نور شاوخوا کسانې د دې په ځورولو باندې لا تاکید او ټینګار کوي.
په دغسې یو وضعیت کې دغو میرمنو ته اوس څه کول پکار دي؟ نارینهو ته څه کول پکار دي؟ میرمنو ته څه کول پکار دي؟ طلاق نسي اخیستلی، ځوان نسي کولی، ښایي دوی څه وکړي؟
اول قدم کې د یو مسلمان ټولنې په صفت که ښځه ده او که نر ده، شرعي احکام نه باید ځان به خبره کړي، ځکه په شریعت کې په واضح توګه ویل شوي دي، احکام او شرایط موجود دي، د هغې نه باید پیروي وشي. او که په څنګ کې د حکومت مسؤلیت او دنده دا ده چې قوانین پلي شي تر څو ښځو ته نجات ورکړل شي په دې برخه کې، او تر څنګ یې خپله ښځې که لوستې دي او نالوستې دي، دوی باید د دې څخه ځان به خبره کړي چې دوی کوم حقوق دي، د طلاق په اخیستلو کې کومې مدني حقوق دي او کومې شرعي حقوق دي. سره د دې درېو عمده او اساسي مسایلو که بیا هم فرضاً ښځه په نه توانیږي چې طلاق واخلي، هغه په خپله د ښځې ذهني وروسته پاتې والی هم دی او د ټولنې وروسته پاتې والی هم دی، چې بالاخره کیدای شي ښځه په دې مجبوره شي چې ځان له منځه یوسي، په رواني امراضو اخته شي. تر ټولو مهمه ده چې هغه ښځه که چیرې اولاد ولري، نه یوازې د هغې کورنۍ لپاره، بلکې د ټولنې راتلونکي لپاره ډېره خطرناکه مسله ده، ځکه چې یوه مور چې په داسې حالت کې ژوند مخته یوسي، طبیعي خبره ده چې د دې په اولاد باندې ناوړه اغېزه لري، هم ذهنی لحاظ او هم په فزیکی لحاظ، ځکه په داسې ماحول کې حتمان فزیکی برخورد کیږي، بد رد ویل کیږي، ښځې او میړه ترمنځ ډېرې مسایل رامنځته کیږي چې هغه مستقیما د ماشوم په ذهني او جسمي وده باندې اغېز لري، چې دا بیا بل توان دی چې ټولنې ته یو ناروغ او مریض ماشوم وړاندې کیږي.
بله، تاسو د افغانستان وضعیت معلوم دی، میرمنې اوس خپل ډېری حقونه نشي غوښتلی، نو دوی به په داسې وضعیت کې څنګه د طلاق موضوع مطرح کړي؟ ځکه دوی څوک نه لري چې ورسې هلته خپل غږ پورته کړي.
دوی باید د خپل حقوق نه ځان خبره کړي، لو که ډېرې نالوستې ښځې هم وي، مګر په اوسنیو شرایطو کې په ټولنه کې حتمان په شاوخوا کې داسې میرمنې شته چې لوستې دي، بخبره دي. اکثره میرمنې د میډیا او د رسنیو ته لاسرسی لري، حتی د ګاونډیانو نه کولی شي چې مرسته وغواړي او حکومت ته مراجعه کولی شي. سره دینه لکه مخکې چې ما اشاره وکړه چې په حکومت کې خپله ستونزې شته، دوی د دې لارو نه کولی شي، او که چېرې دوی په دا ټولو مسایلو باندې بیا هم ونتوانې دي چې خپل حق ترلاسه کړي، بس نو دوی به هغه یوه اصطلاح ده چې مړی ژوندي به وي. په حقیقت کې به روحانه مړ وي، جسمن به ژوندي انسان په توګه ګرځي.
بله، له واده نه مخکې کومې خبرې په پام کې نیول ضرور دي چې اصلا دا طلاق رامنځته نه شي او یو مثبت ژوند مخکې لاړ شي؟
په ټوله معنا سره افهام او تفهیم د دوه انسانانو ترمنځ د دې سبب ګرځي چې یو بل سره وپیژني، د یو بل نظر ته په اصطلاح غوږ ونیسي، احترام ولري، یو بل په رواني لحاظ د دې غوښتنې، د دې کړنې، د دې هیلې او ارزوګانو ته متقابل غوږ نیول او متقابل احترام د دې سبب ګرځي چې دوه انسانان په خپل منځ کې موافقې ته ورسیږي، خپل منځ کې تعهد د راتلونکي ژوند لپاره تعهد وکړي او دغه تعهد پر بنسټ باندې په راتلونکي کې خوشحاله کورنۍ بنسټ کېږدي. متاسفانه د دې کار د ترسره کولو لپاره په افغانستان کې، د افغانستان په ټولنه کې داسې د ډېرو کمو کسانو لپاره دا زمینه مساعده کېږي. حتی خپل شریعت وایي چې کورنۍ باید د ځوانانو سره مرسته او همکاري وکړي په انتخاب کې، د مخکې د واده کړلو نه مثلا ځوانان پوه کړي جلۍ وي او کالک وي، د مور او پلار لخوا د کورنۍ لخوا باید وپوهول شي چې غوره انتخاب ولري، شرایط وښودل شي، خپل ځوانان مطالعه وکړي، هر کله چې ځان وپېژندو، خپلې غوښتنې خپله وپېژندي، بیا کولی شي چې مقابل کس نه د خپلو غوښتنو مطابق غوښتنه وکړي چې په اقتصادي لحاظ، په فرهنګي لحاظ، په تحصیلي لحاظ، د هر نقطې نظر نه د یو بل مفکوره ځان ته معلومه کړي، د هغې پر بنسټ تعهد او د تعهد په نتیجه کې د کورنۍ بنسټ کېښودل شي. د مور او پلار د دواړو خواو نه د مور او پلار وظیفه ده، مسؤلیت ده. په اوسنیو شرایطو کې ځوانان ته شخصي دوی کولی شي چې ته په تلاش وکړي، د خپل ته په تلاش په نتیجه کې ښه لاسته راوړنه ولري، اکثریت مطالعه باید وکړي.
پلان درته وایي چې جبري ودونه څومره د دې لامل کېږي چې بیا طلاق رامنځته شي؟
هر کار چې په جبر او اقرار سره ترسره شي، هغه نتیجه یې په سلو کې 80% 90% منفي ده، هغه 2% هم چې موافقه وي، هغه بیا هم د دو کسانو ترمنځ د توافق راتللو په نتیجه کې به وي. نو نتیجه یې زه منفي بولم، ځکه چې متضاد افکار، متضاد غوښتنې، متضاد هیلې هیڅ وخت نه سره یوځای کېږي، بلکې همیشه دوه مخالفه قطبونه وي چې یو بل تفکوي، نه دا چې یو بل سره جذب او یو بل ته د همکارۍ لاس ورکړي.
شمله مقصودی وایي کله چې د یوې ښځې ژوند د میړه په کور کې تریخ وي، هیڅوک یې غږ نه اوري، خو که طلاق واخیست بیا د ټولو په یاد وي او د ځورولو لپاره یې تر خپل توانه هڅه کوي.
ټولو ځایونو کې دا اوازه کېږي چې د فلانکي لور یا د فلانکي خور طلاقه شوې ده، او دې ته چې کله هغه خور هغه مور چې مثال په هغه کور کې وه، وهلې خوړل، ټکلې خوړل، بیا بېدله، وږي به وه، تږي به وه، یا مریضه به وه، یا کوم مشکلات به یې درلودو، هغه وخت کې هیڅوک چاته نه راځي چې ته ولې وهل خورې، یا ته څه د په کار دي، یا تا څه حق ده، یا دا دی. هغه د هغه وخت کې بیا هیڅوک د پوښتنې ته نه راځي. همدغسې چې مثال واده په خوشحالۍ کېږي، باید بېلېدی هم همدغسې په خوشحالۍ وشي، چې کله وایي بېلېږو سره خوښ هم نه ده، مشکل یې پوښتنه وشي چې څه مشکل لرې ته په دې کور کې. مثال هغه به وشي یا د کورنۍ سره، یا د خاوند سره، یا د ماشوم سره، یا دې سره، یا هغې سره، بس د هغې هېڅ مشکل نشته، ده صحیح ده، واخله یو درې کسه راټول کړي، یا مثال محکمې ته ځي، خبره خلاصه، محکمه څه فیصله کوي، که ماشوم ورته ورکوي، که کور ورکوي، که هغه مهر ورکوي، که څه ورکوي، هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي.
د ښځو د حقونو د فعالې سریا جبارخیل په باور لبد مرغه افغان میرمنې لکلونو کلونو را پدی خو داسې بد چلن ښکار دی چې دوی لایق نه دي. نه باید داسې ورسره وشي. خو په ټول افغانستان په تیره بیا په کلیو او بانډو کې کله چې یو میرمن طلاق اخلي نور له سترګونه غورځیږي او په بیلابیلو نومونو یادیږي. له اغلې جبارخیل سره مو مرکه کړې. هغه په پیل کې د طلاق د علت پاکله وایي.
علت یې همدا ده چې ډېر خلک چې دي کنه دلته د افغانستان خلک یا د افغانستان د سړي چې دي کنه هغوی ټول کله کله ډېر زیاتی کوي خپلو ښځو سره کنه د هر لحاظه. مثلا کله کله چې دا ښځې داسې فکر کوي چې دا ښځه زمونږ برده ده کنه برده غوندې هغوی استعمالوي هغه کوي او غواړي چې ځینې خلک مثلا ښځه په هېڅ وجه نه غواړي چې میړه نه جدا شي کنه او طلاق واخلي تر څو چې یو ډېر غټ مشکل سره مخامخ نه شي. یوازینی مشکل چې ډېر دي ډېر ظلم او چې پکې کېږي او کله کله په سیمو او منطقو کې کنه په ولایتونو کې او په کلي کې ډېر زیات سړي چې دي د کورنۍ معاملو دښمنی ګانې چې دي کنه د هغې د سبب نه مثلا هغوی خپل منځني مشکلات لري یو بل سره فامیلونو سره هغې سره دوی غواړي چې دا خپله د دښمني د ښځې نه په کور کې چې دي کنه د هغې نه په حساب وسیله استفاده وکړي دا ښځه دا طلاق منځته راځي او دا ښځه نشي کولی چې نور برداشت یې وکړي کنه.
کله چې یوه میرمن طلاق اخلي دا اول د کورنۍ له خوا بیا په ټولنه کې له کومو ستونزو سره مخ کېږي دا څه رقم خبرې اوري؟
اول چې طلاق اخلي کنه دوی خو همدا زموږ او تاسو رواجونه چې دي کنه افغانستان کې خو اول دوی ته یو ډېر بدنام ورکوي کنه او پس له هغې نه هېڅ چا ورسره نه غواړي چې دوی سره ژوند وکړي یا بل سړی ورسره مثلا زرخه کې چې دوی سره واده وکړي. در اصل دا چې زمونږ کلتور چې دا زمونږ افغانان همیشه مری په حساب وایو کنه بیا بل خصوص د پښتانه وایي اسلام څه کوي کنه مونږ خو وایي افغانان یو یا مونږ وایي پښتانه یو کنه. د اسلام له اړخه وګوري دا طلاق چې دا فرض دی کنه او دا د نکاح چې دی سنت دی کنه. چې څوک وغواړي نکاح کوي او الله تعالی نه دی ویلي چې دا ټول د ښځې او دا ټول سړی چې بیا اتمن باید نکاح وکړي کنه. مونږ وګورو چې اوسه پورې زمونږ ډېر خلک همداسې مجرد پاتې شوي دي مجرد تللي دي کنه وفات شوي دي اوسه پورې واده شوي نه دي کنه که سړیان دي که ښځې دي کنه. مګر طلاق چې ده طلاق فرض ده کنه په دې چې الله تعالی ذکر کړی ده چې تاسو چې نه غواړئ چې یو بل سره ښه ژوند تېر کړي په یو بل سره په حساب جوړښت نشته دي کنه تاسو کولی شئ ته طلاق واخلئ ډېر صلح همیزه. او دوهمه کې دا مشکلات چې پیدا کیږي کنه مشکلات چې پیدا کیږي او ښځه چې ځي خپل کور ته کنه د خپل پلار کور ته باید دی لاشي داسې هلته چې ځي اتمن خپل ورندارې د هغې نه په حساب نه شي کولی چې هغه کور کې د دې ګزاره وشي هغه وشي همیشه تانه یې ورته ورکوي چې ته طلاق یې کنه طلاق یې. او نور د اقتصادي لحاظه دا ښځه هېڅ شی نه لري ځان سره کنه هېڅ شی نه لري. په دې لحاظ د الله تعالی چې ورته امر کړی دی چې دا مهر ورته ورکوي کنه دا مهر بیا زموږ افغانستان کې چې وخت طلاق هم ورکوي کنه مهر ورته نه ورکوي همداسه سمدستي ورته شی نه ورکوي کنه. دوی په ډېر مشکلات اخته کېږي نشي کولی چې خپل اقتصادي او خپل د اجتماعي ژوند یې خرابېږي اقتصادي ژوند یې نشي کولی چې په خپله ډېر زر ښه شان دغه وکړي کنه مخته سي.
دغه اوس چې افغانستان کې میرمنې کار نشي کولی دنده نه لري د دوی په شمېر کې داسې ښځې شته چې هغو ودونه کړي وه بیا دغه کوم جارو جنجال تاسو ویلې له دې امله بېرته له خپلو مېړونو څخه جدا شوې وي دوی هم په ډېر بد اقتصادي حالت کې شپې ورځې تېروي. د دې په اړه تاسو څه راته وایئ؟ څومره وضعیت خراب دی؟
در اصل ټول ښځې چې دي کنه که موږ افغانستان د ښځو ژوند چې په حساب هره دوره کې چې وګورو کنه ډېر چې باید ای کنه نشته دي کنه. او بلخصوص اوس کنه چې دوی طلاق هم اخلي او نشي کولی چې یو چېرته لاړ شي کنه کار وکړي یا خپله د مثلا مخکې معلمان وو کنه معلم و یا شی چې وو هغوی خپله ازادي یې درلودل هغوی کولی شو چې مثلا لاړ شي خپله نفقه په خپله لاسته راولي کنه. په دې لحاظه هغوی ډېر خپل زیات زیات مشکلات په سر وی سی کنه او خو طلاق نه اخلي کنه چې طلاق هم بیا واخلي په ډیر ستونزو سره مخامخ کیږي په دې چې هیڅوک هم هغوی نه سپورټ کولی شي کنه اقتصادي له لحاظه هغوی نشي کولی چې کار وکړي معاش واخلي یا خپل ژوند تیر کړي ماشومانو هغه وکړي او زموږ افغانستان کې خو بیا داسې قانون نشته دي چې هغوی سمدستي د ماشومانو ته یو شی برابر شي کنه چې ورته دا ښځې چې ځي خو حتمن خپل ماشومانو سره به ځي کنه ډېر مرونه د ماشومانو په قصه کې نه دي کنه هغوی سره تر څو چې د دوی اقتصادي یو شی برابري کېدای شي چې ډېر مشکلات یې ونیسي او همدا وجه ده چې اوس مونږ او تاسو ګورو کنه دا ډېر ښځې ګتایګري ته هغه کوي کنه مخ کړی ده یا شاقه کارونه ته مخ کوي یا لذي یا ماسې کورونو کې کار کوي بیچاره ګان یو شی کوي چې مخته خپل نفقه ترلاسه کړي دوی نشي کولی چې خپل حقوق په حساب د هغه نه واخلي.
بله، اوس د ښځو اکثره حقوق تر پښو لاندې سوي. مثلا دوی زده کړه نشي کولی، دوی کار نشي کولی، د دوی غږ څوک نه اوري، محکمو کې خپل مشکلات نشي ویلی. په دغسې یو وضعیت کې یو مېرمن چې په کورنۍ کې له ستونزو سره مخ کوم ټکي چې مخکې تاسو یاد کړی چې یوه ښځه څه وخت مجبوري د طلاق واخلي، په دغسې یو وضعیت کې د دې ښځې حالت څومره دردونکی کېدلی سي او داسې په همداسې یو وضعیت کې شپې ورځې تېروي، له رواني اړخه له سي اړخه څومره په دې باندې فشار وي؟
خپله ډېر د ښځو سره چې افغانستان کې چې دي کنه همدا اوس چې دي د حالاتو نه زه همېشه خبر یم کنه، د خپل فامیلونو نه، د خپل سیمې نه، تا د خپل د منطقې نه چې زه خبر یم کنه، ډېری دغه چې دي کنه ډېری ښځې او جنکیان چې دي رواني حالت یې ډېر سخت تاثیر لاندې راغلی دي. دوی رواني حالت تاثیر لاندې راغلی دي، ورباندې سختې راغلي، تنګې راغلي کنه د هر له خوا نه، مثلا نه مکتب ته نه ځي، کار ته نه ځي، پیسې ورسره نشته دي، د کور جنجالونه ډېر شي کنه، یا سره یو بل هغه کوي کنه، ډېر جنجال کوي هغه کوي، خو دې چې څوک چې کور ته ناست دي حتمن رواني حالت ښه نه وي کنه، دا ډپریشن ورته پیدا کیږي، د له خاطره جنګونه ډېریږي، دا طلاق او دا شیان مسایل هم اوس افغانستان کې ډېر شوي دی.
په دغسې حالات کې نارینه وو ته څه کول پکار دي چې میرمن دې ته مجبوره نه سي چې هغه طلاق ته زړه ښه کړي؟ نارینه څه وکړي؟
میرمن یې که زړه ښه کړي طلاق ته کنه، دوی تر اخره پورې دا خپل د قدرت استعمالوي چې دا طلاق ورنه کړي کنه، دوی غواړي چې دا طلاق مسله باعث نشي، هغوی غواړي چې مثلا د هر رقم شی چې دا ښځه وایي وایي کور کې باید دوی سیر کړي کنه، تیر کړي او زما وایي نوم باید هغه نشي چې دا ولې وایي بیرون لاړ طلاق واخیستل کنه، دې له خاطره خو دوی نشي کولی، زمونږ او تاسو نارینه نشي کولی چې د کور فضا په حساب ډېر ښه وساتي کنه، همیشه هغوی د خپل دند سیاست نه استفاده کوي، هغوی غواړي چې همیشه باید ښځو باندې سیاست وکړي کنه، چې دا ښځه وډار شي چې بیرون خپل غږ ونه باسي کنه، او په کار یې دا ده چې دوی باید همیشه د افغانستان حالت دوی ګوري کنه، چې افغانستان حالت دونه سختي چې اوس ښځې باندې راغلي دي کنه، سړو باندې دونه نشته دي کنه، هغوی کولی شي چې هر چېرته لاړ شي، هغوی کولی شي چې کار هر رقم کار کولی شي، هغوی کولی شي چې بزنس وکړي، هغوی باید فکر وکړي چې دا ښځه مې چې و پرون تلل یو ډاکټر وو کنه، یا یو انجینر وو، یا یو وکیل وو، اوس چې دا کور کې ناسته دي دې ته ډېر سخت دي کنه، د دې حالت ډېر سخت دي، دوی باید درک په حساب مکتب ته تلل، دولسم ته فاکولټي ته تلل، دې ته سخت دي، دوی باید له خپل ځان سره لږ فکر وکړي کنه، چې مونږ باید دې سره تیرو په شان نور هم خپل دا رویه باید ډېر ښه وکړو دې سره کنه، چې دوی ته داسې احساس پیدا نه شي چې مونږ بالکل جامه کم بندی ہو کنه او کور کم بندی ہو کنه، دې له خاطر بس باید ډېر باید احتیاط محتاطانه باید رفتار وکړي خپل خصوص سره.
که همدغه یو شمېر نارینه چې په کورنیو کې تاوتریخوالی کوي، که دوی خپل چلند سم نه کړي او میرمن یې په دې ونه توانېږي چې دوی طلاق واخلي، ځان د خپل ژوند پیل کړي، دغلته حالات څومره خرابېدلی سي؟
حالات تر دې یاده خرابېدی شي چې دوی په حساب ډېر چې ما لیدلی ده د مخکې د دې نه اوس هم دوه درې کاله مخکې هم چې ما کله لیدلی ده چې کله چې دا نارینه نه غواړي چې دا طلاق ورکړي هغه ورکړي جنګونه یې دونه خو دشمني بدلېږي که نه د فامیلو دشمني پیدا کېږي هغه پیدا کېږي یا دا چې ښځه بالکل ځي نو خپل حساب ورکوي بالکل خار نه بل خار ته ځي بېخي او یا دا چې خپل پلار کره به ځي او هغې نه پس بس همدا جرګې دي او جرګې دي چې جرګې وکړي تر څو چې یا طلاقې وخت دي یا تا یې بېرته یې هغه وکړي دا ستونزه ډېر لیدلې ما چې لیدلې ده ډېر خلک ژوند هغه کړی ده څوک چې امکانات لري بېخي نو بس د دې ژوند نه بس تښتېدلی دي بله یو ځای ته تللی دی چې بېخي د کورنۍ نه بېخي د دواړو کورنۍ نه بس هغوی تر اوسه پورې هېڅ هغه نه لري که نه اطلاع نه لري چې دوی چېرته دي دونه یعنې خلک مجبوریږي که نه بزه وایم چې د اول نه باید چې دوی هغه یي که نه چې نه جوړېږي باید ډېر سلام حساب پورې باید دوی یو بل نه جدا شي تر څو چې بل مشکلات وکړي ته پیدا نه شي.
تاسو په پیل کې ویل چې که چېرې جنګ جنجالي نو بهترینه لار جدا کېدل دي خو افغانان خپل کلتور ته خپل رسم ته ډېر ارزښت ورکوي. تاسو څه فکر کوئ دا کار څومره په زیان ده چې دوی شریعت نه مني آرام ژوند نه غواړي او دوی یوازې خپل فرهنګ ته خپل کلتور ته پام خبره د خلکو خبرو ته ارزښت ورکوي.
ډېر ورته وایي چې اسلام کې داسې ده داسې وایي اسلام څه کوي وایي مونږ افغانان یو دې له خاطره زمونږ یوازنی هغه هم چې ډېر دي که نه مشکلات هم افغانستان کې چې ډېر دي مونږ یو مسلمان مملکت یو که نه اما ټول خلک زمونږ فیصدي داسې د اسلام قواعدو نه خبر نه دي که نه د اسلام قوانینو نه خبر نه دي همداسې سرسري هغه یې ویلې دي که نه مونځ کوي یا مسجد ته ځي هغه نه تر اوسه پورې داسې اساسي اسلام دوی ته ښودل شوی نه دي دوی خپل ځان پیښ شوي نه دي همدې له خاطره دي چې مونږ نه صحیح افغانان یو شولو نه صحیح مسلمانان شولو که نه که صحیح حقیقي مسلمان یو مونږ او تاسو او افغانستان کې یو اسلامي هغه دي که نه چې قواعد مونږ باید ومنو هغه وکړي هر شی باید اسلام ده وګوره ډېر په آسانۍ سره دوی کولی شي یو بل نه جدا شي مخکې دې نه چې دوی ته داسې نور مشکلات پیدا شي. یا
په آخره باندې تاسو نظر د تاسو مشوره دغسې کورنیو ته ولرو چې په جار جنجال اخته دي
یا فامیل سره چې څوک په حساب ارتباط غواړي چې قایمه کړي اول باید دوی یو بل سره ډېر داسې وپېژني که نه چې دوی څوک دي او زه څوک یم پس له هغې نه چې دا ژوند چې شروع کوي وګوري چې همدا ژوند چې دی په یو کال دوه کاله کې دوی ته معلومیږي چې دا څه رقم دی که نه یو بل د معرفت یو کال یو دوه کال بس دی که نه چې بیا دوی کولی شي چې دا ژوند په دې حالت کې مخته بیسي که نه دوی باید خپل ژوند مخته بیسي او که غواړي چې نور هم جنجالونه پیدا شي یا اولادونه یې پیدا کړي دوه درې څلور اولادونه شي هغې نه پس بس دوی غواړي چې طلاق واخلي هغې نه بیا ډېر مشکلات پیدا کېږي د اولادونه بیچاره ګان بیا هم پلار غواړي یا مور غواړي دې له خاطره زما پیغام دا ده چې اول باید ډېر د سړیان چې دي باید ډېر زیات د حوصلې نه کار واخلي خپل کور کې او همداسې مېرمن هم چې دي تر هغه ده چې کولی شي خپل ژوند باید په خطر شانې مخته بیسي چې دا ښځې باندې هم چې ډېرې سختې رانشي ډېرې سختې رانشي دا نه غواړي چې جدا شي که نه زما پیغام دا ده چې تر څو چې کولی شي خپل ژوند په ښه شان باید څوک دا ژوند تېرېږي په خراب هم تېرېږي په ولې په ښه نه تېرېږي د خپل ماشومان له خاطره باید ډېر ښه ژوند ولري دوی که بیا ګوري چې نه شي کولی او روزانه یو بل سره جنګ کوي شخړه کوي او د ماشومانو تربیې او حالات رواني حالات یې خرابېږي که نه هغې نه بیا ښه ده چې دوی په صلحامیزه طور باید لاړ شي او دا دولتاً چې راغلی دی دوی خو اسلامي دولت دي که نه کولی شي چې دوی ته مراجعه وکړي وی وایي چې مونږ غواړو چې یو بل نه جدا شو.
لکه څنګه چې په خبرونه کې یاد شول چې په ګډ ژوند کې د نه حل کېدونکي تاوتریخوالي مناسب حل لاره طلاق دی. همداسې د پوهنتون استاد او د علومو اکاډمۍ د دیني برخې غړی نورالله کوثر هم وایي چې که چیرې ښځه او میړه په خپل منځ کې داسې ستونزې لري چې نه هوارېږي جدا کېدل مناسبه لار ده.
چې انسانان هغه اخیری وسیله د تحمل او د برداشت دی او بل په کار واچي مختلف لارو نه تلاش وکړي چې وکولې چې دا ژوند سمون خوري کچیر ته سمون نه خور نه اخیری شی بیا طلاق د حقوق نه ورکول کیږي او خځه باندې ظلم او ستم وي او د خځه حق تلف کیږي او خځه ضرر مومي هلته شریعت اجازه ورکړي د دفع د ضرر لپاره د طلاق مطالبه وکړي هغه د مجبوریت لار نه چې کله کورنۍ سره ژوند سمون نه خوري بیا طلاق ده او طلاق انحلال د ازدواج ده د واده او د عقد او د نکاح انحلال ده چې نکاح په غیر ختمیږي او خزه رستو له طلاق نه چې عیدت خپل پوره سي هغه نو بیا لغین رستو د خزه لپاره خپل اختیار ده که هر څوک انتخابي شریعت دا اختیار ورکړی ده چې د خپل کفاعت او همثلی د خپل کورنۍ پلارنۍ کورنۍ باندې نظر ونیسي بل څوک انتخابي شریعت د هغه ممانعت نه لري قران عظیم شان مو فلا تعدلوهن ای انکحن ازواجهن اذا ترادوا منهن بالمعروف کله چې خزه طلاق سولو د لمړي خاوند نه خلاص ول خپل خوخي او خپل شرایط او معیارو سره کولې سي له دوهم سلی سره واده کی او دا واده ممانعت ورته نسته ممانعت شران ممانعت نسته او خپل اختیار لري هو کفاعت او انو شرایط به په جای کوي.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 22 14 46 6 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو